امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
په ننګرهار کې بیا د طالبانو او داعش په جګړې کې مرجوبل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستای چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا ملګری دي، او د سوریې پوځ د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب خار د هوایي بریدونو پلان لري.
په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د شایانو د ادبي ډيري پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب چوي تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن د سحر راهیسې د دغه ولایت د هسکې منی د ولسوالۍ د نری اوبو په سیمه کې د طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې د دغه ولایت د چارواکو په وینا په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه غوښتې ده. د ننګرهار د والي د دفتر ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په جګړې کې د داعش اته وسوال او له طالبانو 15 وسوال وژل شوي دي. ښاغلی عطاالله خوګیاڼي وویل چې جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه په کې ملکي کسانو ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د قاضیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښوولېده. قاضي القضات سید یوسف حلیم دغه اندېښنه داسې وخت څرګنده کړې ده چې د هرات د ولایت د استصناف د محکمې سارنوال پرون د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. قاضي القضات ویلي دي چې امنیتي ادارو کسه هم چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت په برخه کې د ځانګړو اقداماتو ډاډ ورکړی دی، خو هغه زیاته کړه چې په تیرو دوو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د هغه هیوادونو نقش وستایه چې د داعش خلاف مبارزه کې د امریکا عملګری دي. دالهری د ټلویزیونی شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې د شپږو شپېتو هیوادونو ائتلاف د داعش په ماتولو کې پرمختګ کړی دی. کری وویل چې عربستان د داعش په خلاف جګړه کې مهم هیواد دی، او کله چې د هغه نه پوښتنه وشوه چې داعش ته د سعودي ځینې اتباع پیسې لیږي، نو کری په ځواب کې وویل چې دوی هڅه کوي چې داعش ته د پیسو واستول بند کړي. هغه وویل چې امریکا هیله لري چې د شخصي بانکي حسابونو نه چې پیسې داعش ته ځي هغه بند شي. جانکری دا خبره هم وکړه چې د داعش له خوا د ځوانانو د فکرونو د بدلولو په خلاف هم مبارزه روانه ده. پرون شپه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې هغه مهال څو کسان ونیول شول چې د ډونالډ ترامپ د طرفدارانو او مخالفینو ترمنځ خطې وشوې او پولیسو مداخله وکړه. په دې هکله تفصیل د شافی سردار نوري.
په نښوتو کې د پولیسو د موټر شیشې ماتې سوي دي، او په اخوډب کې څو کسان ټپیان سوي هم دي. پیشه د جنوبي کالیفورنیا د اورنج کانټي د سیمې د یو سرخلاص تالار د باندې سوي ده. د دې سمخ کې د جمهوري غوښتونکو دغه مخکښ کاندید په خپل سیالي د دیموکراتانو په کاندید هیلری کلینټن باندې بیا لفظي بریدونه وکړل. هغه وویل چې که کلینټن د ښځو له نامه څخه استفاده نه وای کړې نو د کاندیدېدو چانس به یې نه وای. تاګه هیلری او تاګه هیلری په ډیر قوت سره وایي زما د ډونالد ترامپ لهجه نه خوشیږي. لهجه اوس هغه ټول شپناری وهي د پردې لمخې وینا کوي. آیا هغه کوم وخت هم وینا کړې ده چې په پردې باندې نوې لیکل سوی؟ د نظر معلومولو ورستیو سرویګانو دا شوډلې ده چې احتمالاً کلینټن د ترامپ سره د نوومبر د میاشتې په انتخاباتو کې مخامخ سي، نو کلینټن به ترامپ ته د 9% په توپیر ماته ورکړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر نن د جمعې په ورځ ویل دي چې د سوریې پوز د روسیې په ملګرتیا د دیر الزور او د رقیب خار کې د هوایي بریدونو پلان لري. د غدوانه خارونه د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي. د روسیې سفیر چې په جنیو کې په نورو نړیوالو سازمانونو کې هم د هغه هواد دایمي استازې دی، ویل دي چې په ځی په تیر وختونو کې د اسلامي دولت د ډلې او نورو ترګرډلو په خلاف په عملیاتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او هیله مند دي چې خپل کوششونو ته به ادامه ورکړي. هغه ویل د اوربند موافقه د داعش او النصر د ډلې سره نه ده شوې. د روسیې په ملګرتیا د سوریې په وز د پالمیرا خار د داعش د ډلې نه بیرته ونیو او اوس موږ په رقه او دیر الزور کې د غډول عملیات پیلولو اراده کړې ده. نن د جمعې په ورځ د سوریې د حلب په خار کې هوایي بمباري ادامه لري. په دغه بمباریو کې یو صحیح مرکز په نښه شو. د یادونې وړ ده چې پرون په دغه سیمه کې په یو روغتون باندې بمباري وشوه. دغه صحیح مرکز چې د شاوخوا 15 کلونو د مودې راهیسې د سختو ناروغیو او د غاښونو د علاج په برخه کې کار کوي، تر ډیره حده ویجاړ شوی دی. په زخمیانو کې یو نرسه هم شامله ده. دولتي مطبوعات وایي چې یاغیانو د حلب د باب الفرج مسجد ته نږدې بمباري کړې ده چې 15 تنه وجلي او 13 تنه زخمیان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا د چارواکو سره پرون د پنځشنبې په ورځ ملاقات وکړو. په دغه ملاقات کې دواړو هیوادونو د تجارت او سیاحت په برخه کې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې دا د 1915 نه هم کال نه راوسته کیوبا ته د یو برتانوي چارواکي لومړی سفر دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هیمنډ پرون پنځشنبه کیوبا ته د رسیدونو وروسته وویل چې دی د کیوبا سره د خپلو اړیکو قوي کولو ته تیار دی او د هغوی سره د انرژۍ، ښوونې او روزنې او مالی چارو کې د همکارۍ او موافقې لاسلیک کړي. هیمنډ وویل چې دی پراخه دوه اړخیزه همکاري غواړي چې د تجارت، پانګې اچونې د زیاتولو او د کیوبا نه برتانیې ته د زیاتو سیلانیانو پر راتګ سره به ترسره شي. د یادونې وړ ده چې هیمنډ دا سفر کیوبا ته د امریکا د ولسمشر اوباما د سفر نه وروسته کوي. اوباما د مارچ په میاشت کې کیوبا ته تللی و. او پیونګ یانګ یو کوریایي امریکایي د غداري په تور د 10 کلونو په جبري بند محکوم کړی دی. د شمالي کوریا محکمه د امریکایي تبا ته نن د جمعې په ورځ د سزا واوروله. د غکس چې کیم نومیږي تیر میاشي خپل د جرم اعتراف کړو چې د شمالي کوریا د پوزي اصرار او د غلا کولو کوشش کړو. هغه د مارچ په میاشت کې د حکومت نه د بخښنې خواست کړو. هغه خپل جرم د هغې نه وروسته منلې دی چې یو بل کوریایي اوټلو وارمبیر چې په امریکا کې زده کوونکی دی د یو تبلیغاتي بیرغ په پټولو سره د 15 کلونو په بند محکوم شو. کیم او اوټلو دواړو خپل جرم منلې دی، خو څېړونکي وایي چې د دې امکان شته چې دوی به په جرم منلو مجبور کړی شي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. درنو ریدونکو، امریکا ته خوندوس پروختون باندې د بمباریو د تحقیقاتو راپورټ خبر کړی دی. لګروسه په دې باره کې راپورټ لرو چې روخان نورزیل ولی او یادونه کوم چې نن شاعر او لیکوال عبد اللطیف نیازی د آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیرې د پروګرام مرمه ده. کول شي وروسته خبرونه کې برخه واخلي. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتلن په پینټاګان کې د قندوز د پیښې د تحقیقاتو د راپورټ په اړه کې خبريالانو سره خبرې کړې دي. روخان نورزی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر په بخښي د امریکا د دفاع وزارت نن د قندوز د روختون د بمباریو اړوند د خپلو تحقیقاتو ریپورت خپور کړ. د امریکا د مرکزی قومندې د مرکز قومندان جنرال جوزف فوتل نن په پینټاګون کې د قندوز د پیښې د تحقیقاتو ریپورت په اړه خبر اعلان ته خبري هم وکړي. د خبري کانفرنس په پیل کې هغه د کندوز پروختون کې د وجلسو او ټپيانو د کورونی سره خواخوږي څرګنده کړه. جنرال جوزف فوتل وویل چې هغه پوځیان چې په کندوز کې د بیسرحد ډاکټرانو پروختون بریټ کړی دی، په دې خبر نه وو چې دوی پروختون بریټ کوي. هغه وویل
امپورټنټلی The investigation concluded that the personnel involved did not know they were
striking. تاسو ښایي چې هغه کسان چې عملیات یې کول په دې نو خبر چې دوی پروختون بریټ کوي. هدف هغه ځای وو چې د غیانو په لاس کې وو او 400 متره د بیسرحد ډاکټرانو د روختون نه لري وو. د امریکایي جنرال زیاته کړ چې امریکایي IS یو سلوډیش الوتکه چې بریډ کړی دی هدف قرارداد کړی وو او د غیانو په ځای پروختون بریټ کړی دی. جنرال فوتل وویل چې په تحقیقات کې دا ومندل شو چې برید د انساني اشتباه لامل چې د معلوماتو د پروسس کولو او تخنیکی سنزو سره یو ځای وو د دې علت وګرځید چې پیش را منسسی. جنرال دا خبره هم وکړه چې